طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د پنځمې دورې قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا هم خیر راشي. هیله ده د نن ورځې د درس لپاره به ټول قدرمن زده کوونکي حاضر شوي وای. ستاسو لپاره د طبی زده کړې د نن ورځې نوې درس پیلېږي. ښه، راځئ تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ. د طبی زده کړې د پنځمې دورې وویشتمه صفحه پیدا کړئ. په وویشتمه صفحه کې مینډیبل هډوکی پیژنو. مینډیبل بون، موږ د مخ اسکلیټ را پیل کړی دی، فیشیل بونس وایو. د مخ هډوکی څوارلس تنې دي. ورستای هډوکی مینډیبل هډوکی دی چې د مخ ورسنای هډوکی د مطالعه په برخه کې دی. معنی دا چې موږ د مخ دیارلس هډوکی وپیژندل، څوارلسم یې مینډیبل هډوکی دی. مینډیبل هډوکی، ګورئ، مینډیبل، مینډیبل هډوکی چپ طرف کې قوس کې لیکل شوی دی. مینډیبل بون، مینڈیبل بون، ګورئ، مینڈیبل بون لاندې لیکل شوی دی. دا یو دانا غیر منظم هډوکی دی چې لاندینی ژامه جوړوي. ګورئ، دا یو دانا غیر منظم هډوکی دی. څه ډول هډوکی دی؟ غیر منظم هډوکی دی چې لاندینی ژامه جوړوي. مینډیبل هډوکی یو دانه دی، غیر منظم دی، هموار نه دی او لاندینی ژامه جوړوي. انسان دوه ژامې لري، یوه پورتنی ژامه ده، بله لاندینی ژامه. دې ته موږ په تیب کې بیا اپر جا او لور جا وایو. اپر جا پورتنی ژامه، لور جا لاندینی ژامه. گورای اپر جا یا پورتنی ژامه د مگزلا هډوکی په واسطه جوړه شوې ده. لور جا یا لاندینی ژامه د مینډیبل هډوکی په واسطه جوړه شوې ده. راځي متن ته. دا یو دانه غیر منظم هډوکی دی چې لاندینی ژامه جوړوي، په کوم کې چې غاښونه ځای پر ځای کیږي. رازو لاندې جوړښت، معنی دا چې سټرکچر یې څه ډول جوړ شوی دی. لیکل شوی دی یوه باډي او دوه رامس لري. یوه باډي لري، ګورئ، منځنۍ برخه یا باډي لري، او دوه رامس یا په ساده ډول لاستې لري. رامس لاستې ته وایي. دوه باډي لري، البته یوه باډي لري، دوه رامس لري، یعنی دوه لاستی لري. د جوړښت شو، د جوړښت د دې جملې لاندې په یو کوچنی ډایاګرام کې مو داسې لیکلي. ګورئ، سټرکچر، سټرکچر نه ښي طرف ته دوه خطونه کش شوي دي، یعنی د دې هډوکي په سټراکچر باندې غږی. ون باډي معنی دا چې یوه باډي لري، جسم لري، لکه موږ اوږده هډوکي هم ښودلي وو چې په منځنۍ برخه کې باډي ده، څنګونو طرفونو ته یا په څنګونو کې دوه اینډس یا ټو اینډس لري. دلته ون باډي ده او ټو رامس دي. رامس دا په اناټومای کې د لاس دی لپاره استعمالیږي. راځي انزور ته د هر څه په انزور کې روښانه کوو. لومړی اے انزور ګورای. په لومړني انزور کې تاسې دغه کس وینئ چې زموږ طرف ته یې مخ دی. لاندنۍ ژمه یې په شین رنګ سره تاسو ته ښودل کیږي، یا د منډیبل هډوکی یې په شین رنګ سره تاسو ته ښودل کیږي. دغه ټول هډوکی چې په عام ډول د پاسه ورباندې پوستکی او عضلات راځي او د انسان ګیره هم شمیرل کیږي، یا د انسان لاندنۍ ژامه. معمولا کله چې یو نفر مړ شي همدغه ژامه، ځینې ورته وایي چې زنې ورته وتړئ، همدغه ژامه ورته تړل کیږي. نو تاسې منډیبل هډوکی وپیژان. انزور کې ښه وګورئ، لاندنۍ ژامه د منډیبل هډوکي په واسطه جوړه شوې ده. غاښونه هم پکې ځای پر ځای کیږي. بی انزور ته راشئ، منځنی انزور وګورئ. په دې کې د چپ طرف نه تاسو ته همدغه منډیبل هډوکی ښکاري. په دې انزور کې تاسې منډیبل هډوکی ښه وینئ چې څه ډول جوړښت لري. تاسې ګورئ د ټیمپورل هډوکي سره هم بند جوړوي، چې هغې ته ټیمپورو منډیبولر جوینټ وایي. د دې نه وروسته دریم انزور یا د سی انزور وګورئ. د سی توري انزور ډیر واضح انزور دی. دغه ژامه یا لاندنۍ ژامه یې ټوله را اخیستې ده، یا په دې ډول وایمه چې منډیبل هډوکی لاندې را اخیستی دی. یوازې منډیبل هډوکی دلته تاسې ګورئ، ډیر واضح دی. تاسې ګورئ د قوس په ډول پکې غاښونه ځای پر ځای شوي دي. د دې هر غاښ نمونه یا نوم به موږ په اناټومۍ کې زده کړو. غاښونه د هضمي سیستم په اناټومۍ کې ویل کیږي. تاسې د سی انزور ښه راسره وګورئ. د غاښونو دغه کتار د دې لاندې د دې هډوکي باډي ده. ګورئ، باډي همدغه ځای ته ویل کیږي، یا د زنې سر ته باډي ویل کیږي. د زنې سر د باډي ده. دا د کوم هډوکي باډي ده؟ دا د منډیبل هډوکي باډي ده، په کوم کې چې په پورته برخه کې غاښونه ځای پر ځای شوي دي. لاندې دغه د زنې سر ته ټوله باډي ویل کیږي، په ساده ډول یې وایو. تاسې انزور ته وګورئ، یو ویکتور ترې تللی دی. د ژامې له سر یو ویکتور تللی دی، باډي کلمه لیکل شوې ده. د منځنۍ برخه ده. ښي طرف ته ورپسې لاړ شئ. کله چې د غاښونه ختمیږي، له دې وروسته یو لاس ته شروع کیږي. دغه ټول غټ لاس ته دی، دې ته رامس وایي. یو رامس دې طرف ته دی او بل رامس هغه بلې خواته دی. رامس. نو موږ وایو چې دوه رامس لري، یوه باډي لري. دغه روتی جوړښتونه یا پروسیس چې ټول څلور دنې دي، د دې په اړه تشویش مه کوئ. دا پروسیسز دي یا پروسیس دي، کوم چې د ټیمپورل هډوکي سره یوځای کیږي او د ټیمپورو منډیبولر جوینټ جوړوي. په ساده ډول وایو، منډیبل هډوکی لاندنۍ ژامه جوړوي. جوړښت یې داسې دی چې یوه باډي لري، دواره مسلری رزو لاندې متن لیکل شوی دی. ډیر مهم څه تاسو ته ښودل شوی دی. لیکل شوی دی مینډیبل د ټیمپورل هډوکي سره په دواړو طرفونو کې بند جوړوي چې ورته ټیمپورو ګورې چپ طرف نه وایم ټیمپورو مینډیبولر جوینټ وای. دلته دوهم ځل لپاره ورته راغلی دی دغه لرې کړی ټیمپورو مینډیبولر جوینټ وای. بیا یې وایم مینډیبل د ټیمپورل هډوکي سره په دواړو طرفونو کې بند جوړوي چې ورته ټیمپورو مینډیبولر جوینټ وای. ګورئ د مینډیبل هډوکی د ټیمپورل هډوکي سره بند جوړوي په دواړو طرفونو کې د دې غوږ لاندې تقریبا په دې ځای کې د دې غوږ نرمۍ د دې لاندې په دې ځای کې دغه بند جوړیږي چې دې بند ته ټیمپورو مینډیبولر جوینټ وای. ټیمپورو مینډیبولر جوینټ ټیمپورو د ټیمپورال څخه اخیستل شوی دی. ټیمپورو د ټیمپورال د نوم څخه اخیستل شوی دی. مینډیبولر د مینډیبل د کلمې څخه اخیستل شوی دی. ټیمپورال یو هډوکی شو مینډیبل بل هډوکی شو د دوی ترمنځ جوینټ ټیمپورو مینډیبولر جوینټ. لکه موږ د راډیوس او النا په مینځ کې یو جوینټ ښودلو چې هغې ته راډیو النر جوینټ وایي دلته ټیمپورو مینډیبولر جوینټ دی. ټیمپورو مینډیبولر جوینټ تاسو وپیژاند د ټیمپورال او مینډیبل هډوکي په مینځ کې دی. شاید تاسو نه په ازموینه کې پوښتنه وشي چې د ټیمپورال او مینډیبل هډوکو په مینځ کې بند ته څه وایي. هغې ته ټیمپورو مینډیبولر جوینټ وایي. ټیمپورو مینډیبولر جوینټ. ګورئ بیا وایو مینډیبل د ټیمپورال هډوکي سره په دواړو طرفونو کې بند جوړوي چې ورته ټیمپورو مینډیبولر جوینټ وایي. ځینې وخت د خوشند وهلو پر وخت دغه بند څخه د مینډیبل هډوکی بې ځایه کیږي او ژامه لاندې لویږي. ګورئ ځینې وخت څه کیږي. ځینې وخت داسې کار کیږي چې موږ یو ناڅاپي خوشند وهو یا د شخوند وهلو پر وخت ناڅاپه د مینډیبل هډوکی د خپل ځای څخه بې ځایه کیږي یا د کوم جوینټ یا بند چې جوړ شوی دی دغه بند بې ځایه کیږي او ژامه لاندې لویږي. ګورئ ورک نه شئ. موږ چې کله خوشند وهو ډوډۍ خورو د ډوډۍ خوړلو پر وخت لاندینی غاښونه پورته ورته پورته کیږي. پورتنی غاښونه چې د هغه په خپل ځای ثابت وي هغه لاندې نه راکوزیږي. یعنی پورتنی ژامه حرکت نه کوي هغه فیکسډ ده. فیکسډ معنی ده چې غیر متحرکه ده. لاندینی ژامه متحرکه ده موبایل ده حرکت کوي. پورتنی ژامه بی حرکت ده. اوس چې خوراک کوو لاندینی ژامه پورته کیږي یو څه باندې زور راځي. حتی لاندینی ژامه ډیره قوي ژامه ده. په کتابونو کې ویل کیږي ګورئ چې لاندینی ژامه کې دومره زور دی چې کله په یو څه باندې د ژامه راټینګه شي فرضاً په غاښونو کې یو څه موږ ونیسو که زور پی کوو د 500 کیلو برابر وزن پرې واردولی شو. ګورئ د اوړو یوه 500 کیلویی بورۍ هغه څومره وزن لري. هغومره وزن که چیرې موږ د دوو غاښونو په منځ کې یو څه کیږدو په دې باندې هم واردولی شو. خدای تعالی د دې دوو ژامو په واسطه داسې یو میکانیزم برابر کړی دی چې ډیره قوي قوا واردیږي. نو ځکه خو ډیر کلک شایان هم د غاښونو لپاره کلک نه دی. مانا دا چې کچیر موږ ته کاڼی هم غاښونو ته راشي، کاڼی هم ټوټې ټوټې کوي. علت یې همدا دی چې ډیره قوي قوه واردوي، او کچیر په خپل زور باندې قوه وارده کړو تر 500 کیلو پورې وزن سره برابره قوه به وارده شي. یعنی دواړه غاښونه، یعنی لاندینی غاښونه چې د پورتنیو غاښونو سره کلک کړو، د دې نه معلومیږي چې لاندینی ژامه د ډیر زور واردوي. دا د عضلو په واسطه پورته راکش کیږي. مختلف عضلات شته، ماسټیکیټری مسلز. د ژوند وهلو لپاره ځانګړي عضلات شته، یا غوښې شته. ښه ګرانو زده کوونکو، راځئ متن ته بیا هم راګرځو. منډیبل د ټیمپورل هډوکي سره په دواړو طرفونو کې بند جوړوي چې ورته ټیمپورو منډیبولر جوینټ وایي. ځینې وخت د خشن وهلو پر وخت دغه بند څخه د منډیبل هډوکی بې ځایه کیږي او ژامه لاندې لوي. کله چې ژامه لاندې ولویږي، دغه نفر بیا خوراک نشي کولی، حتی خبرې هم نشي کولی، ځکه ژامه چې کله لاندې ولویږي، ژبه هم ورسره لاندې راکوزیږي. دا یو ډیر بد حالت دی، ګورئ. خو تشویش په کار نه دی. په یوې ځانګړې طریقې سره بیرته همدغه بند د ځای پر ځای کیږي. د ډیری کسانو دغه ژامې بې ځایه کیږي، خو تشویش به نه کوئ. ماهر ډاکټر ته به دغه ناروغان تاسې ریفر کوئ، یا به هغې ته لیږئ. هغوی د یوه ځانګړې میتود په واسطه یوازې ژامه یا منډیبل هډوکی لاندې منډیبل هډوکی په لاسونو کې برابر ونیسي، په یوه ځانګړې حرکت سره یې بیرته هماغه جاینټ ته برابر کړي، چې په دې سره دغه جاینټ بیرته په ساده ډول رغیږي. معنی دا چې د منډیبل هډوکی که چیرې د خپل ځای څخه بې ځایه شوی و، اضافي زور به ورسره نه وهئ. که مو چیرې کوم تخنیک زده و، د همغه تخنیک په واسطه بیرته رغیږي. همغه تخنیک د اورتوپیدی ډاکټران ډیر ښه ترسره کولی شي، یا د هډوکو ډاکټران ډیر ښه ترسره کولی شي. په ډیر اسانۍ سره دغه ژامه رغیږي. لاندې یادونه لیکل شوې ده، تر دې ځایه پورې د سکل ټول هډوکي تر مطالعې لاندې ونیول شوه. ګورئ، د سکل ټول هډوکي مو مطالعه کړل. سکل یا کوپړۍ 22 هډوکي لري. ټول هډوکي مو مطالعه کړل. ټول هډوکي تاسې وپېژندل، ځینې جوړیي دي او ځینې تاک دي. پرایټال جوړه هډوکي دي، فرنټل تاک هډوکی دی، اکسیپیټال تاک هډوکی دی، ټیمپورل جوړه هډوکی دی، سفینایډ او ایتمایډ هډوکی د تاک هډوکی دی. د مخ په برخه کې میکزیلری هډوکی موږ وښودل جوفتی، لکریمل هډوکی جوفتی، تر څنګ د دې نور هډوکی لکه نیزل بونز، زایګومیټیک بونز، اومیر بونز او دغسې نور. راځئ نن یو بل هډوکی هم مطالعه کوو. دا ډیر مهم هډوکی دی، هایوډ هډوکی، د غاړې په برخه کې هډوکی دی. ګورئ، دا د مخ اړوند هډوکی نه دی، خو ډیر مهم هډوکی دی. لنډه ساده تشریح لري. لیکل شوی دی هایوډ هډوکی، قوس کې هایوډ بون لیکل شوی دی. هایوډ هډوکی، هایوډ بون مطالعه کو. لاندې لیکل شوی دی دا یو دانه قوس ډوله هډوکی دی. ګورئ، یو دانه قوس ډوله هډوکی دی، قوس ته ورته هډوکی دی. ګورئ، دا یو دانه قوس ډوله هډوکی دی چې د زنې لاندې او د تایراید عضروف پورته په غاړه کې موقعیت لري. ګورئ، موقعیت یې چیرته دی؟ د زنې لاندې دی، یا د لاندینۍ ژامې لاندې دی، او د تایراید عضروف، موږ تایراید عضروف لرو، یا تایراید کارتیلیج لاغین پورته واقع دی. ګوره یو دنه هډوکی دی قوس ته ورته هډوکی دی لکه د میاشتې یا د نری میاشتې بڼه لري، د زنې لاندې موقعیت لري او د تایراید اظروف پورته موقعیت لري. لاندې لیکل شوی جوړښت یوه باډي دوه کوچني ښکرونه او دوه لوی ښکرونه لري. ګورئ یوه باډي لري دوه کوچني ښکرونه لري او دوه لوی ښکرونه لري. کوم هډوکی؟ هایوډ هډوکی، هایوډ بون. یوه باډي لري دوه کوچني ښکرونه لري او دوه لوی ښکرونه لري. انځور کې درته ډیر ښه تشریح شوی دی. ښه، لومړنی انځور ګورئ. ای انځور، دغه کس ولاړ دی، زموږ طرف ته یې مخ دی. د دې کس د لاندینۍ ژامې لاندې یا د زنې لاندې یو هډوکی لیدل کیږي. په خړ رنګ سره دا هډوکی هایوډ بون نومیږي. تاسو ګورئ د دې کس ښي طرف ته یو ویکټور تللی دی. هایوډ بون یې واضح رسم کړی دی. د دې ویکټور مخې ته هایوډ بون تاسو ته واضح ښودل شوی دی. دا داسې یو مثال لري ګورئ، لکه ماشومانو ته، خصوصا ماشومې انجلۍ ته چې د سر لپاره د سر ځانګړی کلیپ واچوي. دا ډول په ټولو انسانانو کې دغه ډول کلیپونه په غاړه کې شته دی، خو د بهر لخوا د عضلو او پوستکي په واسطه پوښل شوی دی. مهم هډوکی دی. کټ مټ د سر د کمان یا کمان په څیر شکل لري. د دې هایوډ بون انځور تاسې ښه وګورئ. دغه کس چې تاسې په انځور کې وینئ، د دې کس د غاړې په برخه کې دغه خړ هډوکی هایوډ بون دی چې ښي طرف ته هم ترې خط کش شوی دی، هایوډ بون ورته لیکل شوی دی. لاندې لارنګس پیلیږي. دغه د پتنګ په ډول شکل چې خط ترې کش شوی دی، لارنګس ورته ویل کیږي، دا تایراید اظروف دی. ګورئ دا یو اظروف دی، کارتیلیج دی، کوم چې د لارنګس په جوړولو کې رول لري. لارنګس بیا موږ د تنفسي سیستم په اناټومۍ کې وایو. دغه لاندې جوړښت چې د غاړې په برخه کې لاندې راځي، یو پایپ ته ورته شکل لري، دا ټراخیا نومیږي. ټراخیا د هوا نل دی. په دې کې هوا لاندې کوزیږي، سږو ته ځي. ګورئ همدغه هایوډ هډوکی مطالعه کوو. لږ لاندې یو بل انځور کې هم تاسو ښودل شوی دی، تقریبا سپین خړ غوندې انځور دی چې تاسو یې واضح وینئ. په دې انځور کې تاسو ته هایوډ بون ښکاري. منځنۍ برخه یې باډي ده او دوه کوچني ښکرونه لري. تاسو ګورئ هلته تیار په مینځ کې لیکل شوی دی، کوچنی ښکر یو چپ طرف ته دی او بل ښي طرف ته دی، او دوه لوی ښکرونه لري. لوی ښکر خط ترې کش شوی دی. ګورئ ډیر ساده هډوکی دی، هایوډ هډوکی. چیرته موقعیت لري؟ د لاندینۍ ژامې لاندې یا د زنې لاندې موقعیت لري. انځور خو وګوره یو ځل، په انځور کې درته ډیر واضح دی. کله مو چې یو څه په انځور کې ولیدل، بیا یې درنه موقعیت نه ورکیږي. دغه هډوکی یو ډیر مهم کلینیکي پوینټ لري چې اوس یې لاندې تشریح کوو. لاندې لیکل شوی دی، ځینې وخت دا هډوکی ماتیږي چې له امله یې تنفسي لار باندې زور راځي او یو شخص خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځینې وخت دغه هډوکی ماتیږي چې له امله یې تنفسي لار باندې زور راځي او یو شخص خپل ژوند له لاسه ورکوي. ګورئ دا هډوکی ځینې وخت ماتیږي. کله چې مات شي، دغه تنفسي لار باندې فشار راځي، تنفسي لار بندیږي. کله چې تنفسي لار بند شوه، یو نفر سا نشي اخیستی. کله چې یو نفر سا وانخلي، یو نفر مړ کیږي. دومره مهم هډوکی دی چې مات شي، یو نفر ترې مړ کیږي. اوس که کچیر تاسو نه پښتنه وشي ګوره و تخنیکی پښتنه ده ډیره مهمه پښتنه ده چې د انسان په بدن کې هغه کوم هډوکی ده چې مات شي د انسان مرګ ورسره تړلی دی انسان ترې مړ کیږي هماغه هایوډ هډوکی دی تاسو ګورئ لاندې یوه بله جمله مو هم لیکلې ده معمولا د اعدام پر وخت دا هډوکی ماتیږي ځکه خو د اعدام کېدو پر وخت یو شخص زر مړ کیږي ګورئ معمولا د اعدام پر وخت دا هډوکی ماتیږي ځکه خو د اعدام کېدلو پر وخت یو شخص زر مړ کیږي کله چې یو نفر اعدام شي په اعدام کې یو نفر یا د یوه کس غاړې ته پړی اچول کیږي بیا لاندې کوړی کیږي یا ځینې کسان چې ځان زندۍ کړي ځان کوړی کړي یو نفر ډیر ژر مړ کیږي او یا که چیرې یو نفر کوړی شي یا ځان وژنه ترسره کوي هغې ځان کوړی کړی وي یو نفر ورباندې په یو نڅاپه ډول راځي هغه خلاصوي هغه بیرته بیا هم مړ کیږي د دې په علت خبرې کوم یو نفر چې څنګه ځان کوړی کړي که نیمه دقیقه هم هغه کوړی یا ځوړند وي هغه مړ کیږي په علت باندې خبرې کوم علت یې دا دی ګورئ چې دا هډوکی دننه په دوو یا دریو ثانیو کې ماتیږي ځکه د انسان وزن ډیر زیات دی د انسان ټول وزن دې هډوکي ته برابر شي دا هډوکی پورته کش کیږي دا هډوکی د رسۍ یا د پړي په واسطه پورته کش کیږي او د انسان وزن لاندې راځي ځکه انسان خو د جاذبې قوې په واسطه لاندې راکوزیږي یا لاندې کش کیږي وزن لري نو دا هډوکی پورته نیول شوی دی یا په دې ډول وایم چې انسان د دې هډوکي په واسطه ځوړند پاتې کیږي له امله دا هډوکی ماتیږي کله چې مات شو د دې هډوکي شاته نل دی یا تنفسي لار ده هماغه باندې فشار ورځي هغه بند شي کله چې بنده شوه یو نفر مړ کیږي نو اوس که چیرې یو نفر ځان کوړی کړي ځان ځوړند کړي ځان زندۍ کړي په اولو څو ثانیو کې یو نفر ورباندې راځي هغه ویني چې او احمد خو ځان کوړی کړ احمد خو ځان مړ کوي هغه د پړي څخه لری کوي یا هغه لاندې راکوزوي خو بیا هم یو نفر ژوند له لاسه ورکوي تاسو باید د دې کس سره کومه همکاري وکړئ ګورئ د دې کس سره باید تاسو دا همکاري وکړئ چې یو تیره شای باید راواخلئ دغه ټراخیا چې په دې انځور کې تاسو ته ما لږ وړاندې وښوده دغه ورته سوری کړئ تر څو هغه لار چې پورته بنده شوې ده ځکه پورته خو هډوکی مات شوی دی هغه تنفسي لارې بنده کړې ده باید یوه بله لار ورته پیدا کړئ چې هوا سږو ته داخله شي د دې لپاره ګورئ داسې کیږي تاسو په دې 28مه صفحه کې د دې کس انځور ګورئ لاندې د دې هډوکي لاندې لارنګس ته یو ظروف ته لاندې راکوز یو پایپ لیدل کیږي چې دا کړی کړی جوړښت لري همدغه پایپ په ساحه کې به یې په یوه تیره شي باندې وهئ حتی ځینې بیا داسې وایي ډاکټران چې د قلم په ذریعه یې ووهئ بیرته له قلم څخه هغه ډنډه لرې کړئ او ډنډې په ذریعه خپله هوا سږو ته داخلیږي یعنی دغه د قلم ډنډه به لرې کړئ دواړه سرونه به خلاص شي د قلم څخه به یو پایپ جوړ شي همدغه به په دې پایپ کې دننه کړئ تر څو سږي هوا واخلي او بیرته خارجه کړي دا لومړنۍ مرسته ده قدمونو زده کوونکو هایوډ هډوکی ما مو پیژن یو دنه هډوکی دی د غاړې په برخه کې شتون لري دوه غټ ښکرونه او دوه کوچني ښکرونه لري ښکار لپاره د هارن کلمه استعمالیږي هارن H O R N هارن ښه ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو یوویشتمه درسي خپرونه ده د حاضرۍ په کارتونو کې یوویشتمه شماره پیدا کړئ په یوویشتمه شماره کې دوهمه خانه بی تورای دغه خانه توره کړئ هیله ده ټول به حاضری ورکړئ او د بی توری خانه به توره کړئ تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ ښه دوسی
تیبی زدکڑی
Wow, medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.